دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو ته هر کله کو په دې هیله چې وخا او خوشاله ورځ مون پیل کړی وي. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خانه کمانډان وایي د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د دې هیواد په پوځي لوکي کمزوري رهبری ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کو. صفی الله سنګزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
سلام سهار مو بخیر ده. خبرونه سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار وکړ چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اداره او لیوالتیا رامنځته شي. په غور کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 10% زیات شوی. په بهرنیو خبرونو کې موري چې امریکا د راتلونکي 2020 کال لپاره د روسي د تجاوز پر وړاندې مبارزې لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز کړه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ او وایي خلک باید په دې برخه کې د دولت ترڅنګ ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونی د خاري په وسند شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې وویل په دغه هیواد کې سولې او امنیت باید ولسی شي او د ولس پر مټ رامنځته شي.
دا یو څه فرمانه کې اما سر احساس نه جوړ اما ولسمشر بیل ولسنا مشر نه ده.
خغلی غنی په دې غونډه کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو چارې هم د دولت له لومړیتوبونو وبللې. ښاري پیوستون د شوراګانو دغه پروګرام د هیواد د بنسټونو جوړولو لپاره یو له اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي چې د ولسمشر په خبره کې چیرې دغه پروګرام په عملي کېدو کې هر څوک خپل ونډه په سمه توګه ترسره کړي د افغانانو په ژوند کې به اساسي بدلون رامنځته شي. د افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته شي. ښاغلی عبدالله پرون د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په هغه کانفرنس کې دا خبرې کړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د اجرایي ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي ښاغلی عبدالله کانفرنس په وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو وغوښتي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغانستان ترڅنګ ودرېږي او هغه څه چې ټول سیمه او نړۍ لپاره امنیتي ګواخ ګڼل کیږي په ګډه لمنځه یوسي. په اعلامیه کې د عبدالله له قوله ویل شوی سره لدی چې ټول هیوادونه موافق دي چې تروریزم یو عمومي خطر دی او نه پوله پیژني نه ملیت او نه فرهنګ. خو د عبدالله په خبره لا هم هیوادونه نه دي توانیدلي د دې نړیوالې پددې په وړاندې یو عملی پلان جوړو پلي کړی. دا وایي افغان حکومت سره لدی چې لیوي خو د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي بل لوري ته د سولې د خبرو لپاره هم هڅې پر مخ وړي. نو مړي ویل چې د سولې خبرو څخه هدف دا دی چې په افغانستان کې جګړه ختم شي او پر د چې خاورې د سیمې او نړۍ پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره وکارول شي. په غور کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې سکه کال 10% زیاتې شوې دي. په غور کې د بشري حقوقو د کمیسیون سرپرست محمد جواد علوي د سیشن به پرس ازادي راډیو ته ویل چې له دوی سره د سبت شوی قضیو لمخې په غور کې سکل د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې ښکارا بیلګې د خزو وهل تکول د هغوی د پوزي یا غوګونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د خزو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی خو دوی هڅه کوي چې د کورونا او بهرنیو ادارو په مرسته د تاوتریخوالی کم کړي. تر لاندې د میرستر د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خراغلی امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وای پینټاګن د راتلونکي 2020 میلادي کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزې لپاره د 4.3 میلیارډ ډالرو بودیجې وړاندیز کړی دی چې د 2014 کال د بودیجې 4 برابر ډیره ده. کارتر د سیشن می پرس په واشنگټن کې ویل غواړي په دې توګه د روسیې د تجاوز په وړاندې په اروپا کې د خپل ناتو متحدینو د ملاتړ لپاره خپل اډې پیوړی کړي. هغه ځکه کړه دغه کار کولای شي په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د امریکا د حضور لپاره پیوړتیا سره مرسته وکړي. واشنگتن اروپایي متحدینو د ماسکو له لوري د یوکرين د کریمیا سیمه د الحاق او د یوکرين په ختیځ کې د بلتون غختونکو سره د روسي د مرستې په خبرګون کې څو ځلې پر روسانو اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د مالی امکاناتو د غډیروالې د هغه 15.2 میلیارد ډالرو د دفاعي بودیجې یو برخه ده چې په مرسته به د کارچر په خبره له هغه 15 عمده ستونزو سره مقابله وشي چې د امریکا په وزور سره مخامخ دي. د امریکا دفاع وزیر دغه 15 عمده ستونزې روسیا، چین، شمالي کوریا، ایران او د اسلامي دولت ډله یادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولای شي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لاډیرو بندیزونو په اړه کېږي. د ولسمشر اوباما اداره وایي د شمالي کوریا لخوا دغه اقدام به له نړیوالو مکلفیتونو څخه دغه هیواد ډیره جدي سرغړونه وي. پیونګ یانګ پرون له ملګرو ملتونو ته اعلان وکړ چې دوی به د فبروري په وروستیو کې خپل دغه پلان عملي کړي. د دې اقدام منتقدین وایي دا کار کولای شي د هغه اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې د شمالي کوریا وړتیا ډیره چې اټومي سروکې انتقالول شي. پیونګ یانګ د جنوري په شپږمه خپل څلورمه اټومي ازموینه ترسره کړه. دغه هیواد لوړاندې هم د خپل اټومي او توغندوي پروګرامونو لکابله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ دي. خو امریکا او جنوبي کوریا د پیونګ یانګ د وروستي اټومي ازموینه وروسته پر دغه هیواد د نویو بندیزونو په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد د صدر اعظم دیمتری میدویدوف د هغه پلانونو څخه ملاتړ خوده چې غواړي د بودیجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې او تاسیسات سره مدغم کړي. دا وړاندیز داسې مهال شوی چې روسیا په پرلپسې ډول د نړیوالو بندیزونو او د نړۍ په سطح د تیلو بیو د کموالي له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. میدویدوف د سه‌شنبه پورز د لوړ پوړو روسي چارواکو سره ولیدل او د 2014 میلادي کال لپاره د روسیې د اقتصادي ستونزو د راکمولو په هدف پر یو عملی اقدام بحث وکړ. په دې بحث کې د روسیې د اقتصادي ودې وزیر د صدر اعظم ټول مرسیالان د ولسمشر استازي او د مرکزی بانک مشر حاضر ول. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی په فارسي ژبه په یو فیسبوک پاڼه جوړ کړی چې دغه ادارې د یو مامور رابرټ لیوینسن په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې ایران ته د سفر پر مهال ورک شوی معلومات ترلاسه کړي. په دې پاڼه کې د رابرټ څو انځورونه چاپ شوي دي. دغه فیسبوک پاڼه له جنوري میاشتې څخه فعاله شوې او په کې له ایرانیانو غوښتنه شوې چې دغه امریکایي وګړي په اړه هر ډول معلومات کور سره وي شریک کړي. اف بی آی د هغو معلوماتو لپاره چې امریکا ته د رابرټ لیوینسن د بیرته تګ سبب شي 15 میلیونه ډالر انعام ایښی دی. د لیوینسن کورنۍ وایي له ډېره انتظاره پتنګ شوي او غواړي واشنگتن او تهران د بندیانو د تبادلې د تړون لمخې هغه خوشی کړي. خو ایران وایي د امریکای د دوی په هیواد کې نه دی او په اړه معلومات نه لري. وروسته خبر ده چې د امریکا روغتیایي چارواکي وایي په تکزاس ایالت کې د زیکا وایرس له لومړۍ پیښه ثبت شوې ده. ویل کېږي چې دغه وایرس د جنسي مقاربت یا تماس له لارې انتقالېږي. دغه خبر د زیکا وایرس د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د زیکا وایرس د ماشې له لارې سرایت کوي او د ولادي سوی شکل او عصبي ستونزو سبب کېږي. د 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه په برازیل کې د زیکا وایرس سلور زره پیخې ثبت شوې دي. نو د سیمه اونړې مهم خبرونه.
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل سفیو لاستان گزی درته وړاندې کړل. کول شي دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې موږ غوړې وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال کیمبل پروند امریکا کانګرس ته وویل چې که په افغانستان کې اني واقعیتونه ته په کتو ګام وانه خسل شي د دې هیواد وضعیت به په 2014 کال کې د تیر کال په مقایسه خراب وي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شوی دی. دا یو ځای کېدل به د افغانستان لپاره له ځان سره څه ولري؟ دا پوښتنه مو په یوې مرکې کې د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي خوشحال خلیل څخه کړي چې وایي
همداوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. همداوس دینداد د داعش مرکزونه دي، هغه د اورنو مورد راډیو یې له منځه تللی ده. نو که دغه ائتلاف سره یو ځای نه شي، داعش په ضد باندې ائتلاف سره یو ځای نه شي، نو طبعا داعش د افغانستان د یو جدي ګواښ ده.
د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي ډیر ضرب له جرمني سره داسې یو تفاهم لاسلیک کړی چې له مخې به یې افغانان له هغه هیواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کړي. په دې اړه هم ریپورټ لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان بانک مسؤلین وایي په سرحدي ولایتونو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف په یوې نوې طرحې کار پیل کړی. که وخت اوس نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واوري چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د زیکا د وایروس یو پیښه تایید شوې. له دې سره د دې وایروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د ګولیا چار تنظی پروګرام او کور کله حمله ادم واسه. دوستانو تاسو زموږ غږ لاسادې راډیو ناوړې د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خانیا کمانډان وایي د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د دې هیواد په پوځي لوک کې کمزوري رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل چې که په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانخیستل شي نو د دې هیواد وضعیت به په 2018 میلادي کال کې د تیر کال په پرتله ډیر خراب وي. د ریپورت تفصیل له فریبا ساحر ناورو.
جنرال جان کیمبل چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه دنده پای ته رسیدلې، پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوځ د یو قومندان په ګډون دونه ویل ورته په افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډیر شاته پاتې دی. د امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پښتنې ځواب ولې چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوې دي او کانګرس بیره لري چې دا کار شاید د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمبل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي دا خطر ستا چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر شي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالت هغه سینې دي چې باید په 2018 کال کې په دغه وخت کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. دغه جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې وایي د 2018 کال تر پای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 1800 کم نسی. ټاکل شوی جنرال کیمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهوری غوښتونکو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همدارس اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش د افغانستان کې د ملکی خلکو په وړاندې خپل بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیاو په راکمولو کې هڅې کړې دي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تر دې وړاندې جنرال نیکلسن هم د افغانستان د وضعیت خرابېدو په اړه خبرې کړې وې. هغه وایي افغان ځواکونه توانېدلې تیر کال د طالبانو بریدونه تر ډیره پر شاوتن بوي، خو د په وینا افغانانو په یوازې سر دا کار نسو کولای او د تجهیزاتو او مالی مرستې لاړخه تکیه پر امریکا و. د امریکا د دفاع وزارت په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 4 میلیارډ او 100 میلیون ډالر مرسته افغان امنیتي ځواکونو ته رسیدلې ده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشر ائتلاف سره یوځای شوی. جان کیری پرون د ایتالیا په پلازمینه روم کې وی خبري غونډه ته وینا پر مهال دا خبره وکړه. د داعش پر ضد ائتلاف سره د افغانستان ورګړیدل څومره د افغانستان په ګټه دی او څومره کولای شي دغه مبارزه پیاوړې کړي، د پښتنو فریبا ظاهر د وی مرکې په سر کې د سیاسي چارو افغان شونونکي خوشحال خلیل څخه کړي. خغلی خلیل په جواب کې وایي
افغانستان چون د امریکا یو ستراتیژیک ترنو سره چې کړم دا اوس د افغانستان ملي اردو د افغانستان وسلوال وافر مرسته کوي، نو په دغه حساب باندې افغانستان د یو سم کار کړی دی ځکه افغانستان هم دا اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. هم دا اوس دیندار دی د داعش مرکزونه دي، هغه د اورنو مورز راډیو له منځه تللې ده، نو که دغه ائتلاف سره یوځای نه شي داعش په ضد باندې ائتلاف سره یوځای نه شي نو طبعا داعش د افغانستان
بله. خلی صاحب تاسو خپل یادونه وکړل چې افغانستان په خپل اوس له دغه ګوښ سره عملا مخامخ دی، یعنی په دغه ځای کې هغوی فعالیت لري، نو افغانستان په دغه ائتلاف کې کله چې ورګډیږي څنګه رول لوبولی سي، څه کولی سي وکړي په دې برخه کې؟
افغانستان د داعش پروان دی د نړیوال ترورزم پروان دی د سنگر په اغاول حق کې قرار لري او دا د نړیوالو نړیوالو قوتونو او د نورو هیوادونو سینن سبا د داعش سره داعش نه په تکلیف دی یا داعش یو د نړیوال لپاره خطر ګڼي ځان لپاره ګواښ ګڼي خپل ملي امنیت او ملي منافع لپاره ګواښ ګڼي نو دا د هغوی مسولیت جوړېږي چې د افغانستان حکومت سره په دغه جنګ کې چې عملا داعش سره درګیر د مرسته وکړي د افغانستان وسلوال پوځ تجهیز کړي د افغانستان حکومت تقویه کی تر څو دغه پدیدې سره و جنګیږي او بل سره دغه لمای زوړار شي او ورسره دغه ګټه دا ده چې لدی سره تبن کله چې د افغانستان تر ازي وسلوال ځواک تر ازي د سرزمنګ نظامی پوځي قوت زیاتیږي او د زمنګ وسلوال ځواک د زیات پوځي مانور جوړکیږي او کوله سي سي ار جي کې دښمن نابود کی خصوصا من کچې هوایي ځواکونه ولرو بي پيلوټه الوتکې ولرو نور تجهیزات ورونو تمن د افغانستان قوت یا تولای شي.
بله خلیص بابا یو ورسته پښتنه د وخت په اړه تاسو نظر غوړم اوس چې د اقدام سوي دی او مشتاسو پوجو چې داعش د روان المریض کال لپاره په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی او سویل کې چې د افغانستان بلابل سیمو او ولایتونو ته د دوی فعالیتونه غزیدلی دي نو آیا فکر نه کوي چې افغانستان نو وخت د اقدام کړی دی نه کېدای شي چې دوی وختي لدې لافسره د سوي وي
افغانستان خو وختي جنگ خو افغانستان کې لري په خوانه شروع د توریزم په ضد باندې او د افغانستان خلک عمل قرباني دي د توریزم د جنگ قربانيان دي او دا خو اصل کې
د ائتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې او بخښنه غواړم د ائتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې د دې اقدام یعنی پر ځای دی پر وخت دی
نو طبعا مناسب وخت د وخت او دینه په خو ممکن ځینې مسائل به وو چې په نیم پوهې څنګه ولې په خپل وخت نه د یو ځای سوی خو د اخل د اوس د کار کړی دا د تایش تهدید ورس پر زیاتیږي نو مخکې له دې چې تهدید نورم په زیاتی نورم په زیاتی نو داخله چې په سره وخت دوی د تلا سره ملګری سول او بل اخر د دې لارې نه داعش چې کوم خطر ده هغه محو کړی شي او د اقل کنټرول کړی شي او نور زیات نشي نو دا یو د افغانستان ضرورت وو د خلکو ضرورت ده د نظام ضرورت ده
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
دوستانو تر خبرتیا مخکې مو مرکه لا خوشحال خلیل سره چې د افغانستان د سیاسي چارو یو څېړونکی دی واوریده نو موږ په دې موضوع کې دو چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به د افغانستان د حکومت لپاره څو لري سبق غلا ساده یې راډیو ناوړي د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ډیر ضرب له جرمني سره داسې یو تفاهم لیکلاسلیک کړی چې لمخې به افغانان له هغه هیواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کیږي د دې وزارت ویان پرون خبري اعلان تویل چې د محل دې هوکړلیک په متن باندې کار روان دی تفصیل به د ناجی صفایی په ریپورت کې واورو
ورسله هغه چې جرمني د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د رایستلو غواخ وکړ د کډوالو چارو وزارت وایي جرمني به دې ته وهڅوي چې په اجباري ډول کډوال راونه واسي د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به له جرمني سره داسې موافقه لاسلیک کړي چې له مخېبې افغانان په زور له جرمني نه ایستل کیږي خغلی جرأت د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د هوکړه لیک به د پنځو مهمو ټکو په اساس وي
دولت افغانستان با حداقل نو کشور
د افغانستان دولت حداقل له 9 روپیه هوادونو سره په تیر کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي له جرمني سره د تفاهم لیک تعریف دادې چې 15 کټګوري کسان هیڅ کله هم په جبري توګه نه رايستل کیږي دا 15 کټګوري معلولین او مایوبین به سرپرست کسان کم عمر ماشومان او هغه کورنۍ چې د میرمن له خوا سرپرستی کیږي دا هغه کسان دي چې دوی افغانستان ته باید اجباري
دیپورت
نشي لدی پرته خغلی جرأت وای چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره په لاسلیک شو او لاسلیک کیدونکو هوکړه لیکونو کې د دوی شرط داده چې افغانان باید یوازې په خپل خوخه هیواد ته رسانه شي د کډوالو چارو وزارت وای له جرمني سربیره به له اوتریش سره هم د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب په اړه هوکړه لیک لاسلیک کړي. په 2015 میلادي کال کې 1.5 لک افغانانو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې په فردي ډول یې غوښتنلیکونه څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نورالحق علومي سره په یوه غونډه کې وویل چې جرمني له افغانستان سره مالی مرسته کوي، سو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي یوازې هغه افغانان به بیرته په خپله خوښه راستنیږي چې نه دي توانېدلې د کوربه هیواد د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره سم شرایط پوره کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون ویغړي پروین دراني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان روان کړکېچن حالت ته په کتو افغان دولت باید هڅه وکړي چې افغان کډوال په اړوندو هیوادونو کې پاتې شي.
هغه افغانان چې په ډېر بد حالت باندې په بدو شرایطو باندې تللي دي، مرګ یې قبول کړی ده او هغه ملکو ته تللي دي، نو په دې کې افغانستان کې حالت ډېر بحراني حالت ده، وضعیت ډېر خرابه ده. مشران باید په دې کې سخت جدي برخورد وکړي چې زموږ مهاجرین افغان همالته په هر شکل کې خوندي وساتي تر څو چې زموږ د وطن شرایط او حالت معلوم شي.
په تیر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د ناقانونه کډوالو لستر بحران سره مخ ده، جرمني د تر ټولو ګڼو کډوالو کوربه دی. د افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سختو او قاچاقي لارو ځانونه اروپا او په اروپا کې جرمني ته رسولي دي. اوسمهال جرمني وایي چې هیواد ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمېر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې په سرحدي ولایتونو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف یوه نوې طرحه باندې کار پیل کړی. د افغانستان بانک دویم مرستیال محمد عیسی تراب وایي چې په دې طرحه کې خلکو ته تشویقي جنبې په نظر کې نیول شوي. خلی تراب وایي له دې لارې دوی غواړي خلکو ته وایي چې له افغانیو څخه ګټه اخیستل څومره د هیواد اقتصاد پیاوړی کوي. نجیبی زمان د موضوع په اړه د افغانستان بانک له دویم رسیال خغلی تراب سره مرکه کړې او په سر کې د دې طرحې د جوړېدو د اړتیا په اړه ورڅخه پوښتلې.
څو کاله چې یعنی شل کاله یا زیاتو کم په دې ملک کې بدبختانه چې دغه اعتبار د افغانیو ډېر کم شوی، نو موږ د هماغه وخت نه اطرافو کې یا په ولایتو کې خاصه په سرحدي مناطقو کې چې هغه لکه د ایران دغه تخاته او د خواته بله شخصي ساحه چې دغه د پاکستان دغه خواته زیاتره خلکو د هغه مملکتو د کرنسۍ نه استفاده کېدله، نو موږ عاجل داسې وکړو چې څه مساعدي او تشویقي حالات په نظر کې ونیو. بعضې بلبورډونه او بعضې مساعدي دا شیان مو شروع کړو او بالاخره د دې په څنګ کې مو دان شروع کړو. که ځینې خلک دغه افغاني نه اخلي نه استعمالوي، نو د شمو ماده د قانون د افغانستان بانک وایي چې دا کار کوي اوس په دې اخرو کې دا و چې دا د تبلیغ ته حاضر وسی. نو موږ ټول تلویزیونونو ته خاکی ولې نو جوړې کړلې او په ټول تلویزیونونو کې د دې لپاره یو پروګرام لرو چې د خپل ملک د افغانۍ نه یا د خپل کرنسۍ نه کښې بدل شي، نو دا څه ګټې لري؟
تراب صاحب، دغه طرحه به څومره ګټورې یې چې افغانۍ د هیواد په سرحدي ولایتونو کې هلته چې ډېری بهرني اثار په ځانګړې توګه کالداري او تومن کاریږي، دا به څومره ګټورې او څومره به افغانۍ په دغه ولایتونو کې باب کې؟
اوس موږ ډېر کوشش کوو چې تبلیغ نه ډېر زیات کار واخلو، خلک تشویق کړو، دوته اقتصادي لارې کړنلارې دي افغانیو د تشویق لپاره. دا ورته موږ اوس په دې نوې طرحه کې اوس په کار کې کوو چاپېر یو چې دا موږ د علماو سره، د نورو وزارتونو سره، د مکاتبو سره، د دوی سره هم وغږېږو او دوی سره دا خپل نظریات شریک کړو چې دا طرحه طبعا خلکو ته ووایو. یو خوا نه د قانون رعایت، بلې خوا نه دا دی چې د دې افغانۍ د استعمال ګټې خپل دغه تبلیغات ډېر سری کوو. په دې طرحه باندې کار روان دی چې ډېر ژر به انشاءالله تعالی هغه د مقام د ریاست دولت او وزیران عالي شورا ته به وړاندې شي. په دې طرحه باندې اوس موږ کار کوو چې دا جنبې تشویقي ډېره زیاته وي.
دغه څه ډول طرحه ده چې کار پر روان دی، کومې کومې برخې پکې شاملې دي؟
زیاتره برخې نور هم د تبلیغاتو لپاره ډېر زیات وخت ورکړ شوی دی او په ولایاتو کې موږ زیاتره د بلبلونو تعداد هم زیات تر څو وکړو چې خلک خپل کاري مسؤلیتونو ته متوجه کړو او د بلې خوا نه د دې اقتصادي اضرار چې دي د افغانۍ نه استفاده نه کوي ګمن ته مثلا په اقتصادي حادثه ضربه رسېږي، او که د افغانۍ نه استفاده کوي ورکړه ورکړه کوي دې کې دې ته څه ګټې دي. دغه غواړو چې خلکو ته ډېر زیات روښانه کړو.
دوستانو سمو غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نه وي خبريږي. د افغانستان بانک له دوهم رسیال محمد عیسی تراب سره مرکه اوریده چې ویلي په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اسارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف په یوې نوې طرحې کار پیل کړي. د کرنې او بولګول وزارت وایي داسې هڅې پیل کړي دي چې تر راتلونکو څلورو کلونو افغانستان د غلې لاړخه تر ډیره پرسان بسیا شي. د کرنې او بولګول وزیر اسدالله زمیر د سې شمې پروس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د منظم استراتیژي لمخې به تر راتلونکو څلورو کلونو نږدې 4 میلیونه هکتار للممځکه آباد کړی شي. تفصیل د حدیث پردیس په ریپورت کې.
کڅه هم په افغانستان کې د وچی یللمیزم کې کاراندا ځنه د معلومه خو د کرنې او بولګولو وزارت د لومړنیو ارزونو پر اساس افغانستان شاوخوا 4 میلیونه هکتار للمیزم کلري خو په منظمه توګه تریګټه نه اخیستل کیږي. د کرنې او بولګولو وزیر اسدالله زمیر په کابل کې خبري ناسي ته ویل چې للمیزم کوې د استفادې په هدف 4 کلن استراتیژي برابره کړي چې پر پلي کېدو به تر ډیره په افغانستان کې د غلو د کمښت سنځه حل شي. خاخلی زمیر د سه شنبې په ورځ د خبري ناستې په څنډه کې ازادي رادیو ته ویل چې د 4 کلن استراتیژي د پلي کېدو پیل به له هغو 14 ولایتونو وشي چې د افغانستان 90% للمیزم کې پکې موجود دي.
دا اولنۍ ځل دی چې وزارت زراعت همکاران سره چې د قسمت کې استرالیا حکومت دی د للمی زمکو لپاره د استفادې د هغوی د استفادې لپاره مونږ استراتیژي جوړ کړې ده. زمونږ تلاش دا دی چې راتلونکي 4 کال کې د غنمو له قسمت کې خپله باید خودکفایي ته نږدې شو. دا استراتیژي د هغې تطبیق لپاره ډېر مهمه ده.
افغانستان دا مهال هر کال 6 میلیونه ټن غنم او تاړتیا لري چې 1.5 میلیونه له غونډو هیوادونو واردېږي. د کرنې او بولګول وزیر اسدالله زمیر وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې له للمیزمکو د منظم استفادې په هدف دا ډول ستراتیژي جوړیږي. خو سپارښتنه یې دا ده چې نړیوال ډونران او مرسته کوونکي هیوادونه باید په مالی برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د استرالیا سفیر اندرسن له للمیزمکو منظمه ګټه اخیستنه نه یوازې د افغانستان د زراعت د ودې لپاره مهم بولي، بلکې وایي چې دغه ستراتیژي په پلي کېدو به د افغان حکومت په وایدو کې هم د پام وړ مثبت بدلون راشي. سفیر د کرنې او بولګولو وزارت سره هغه هوکړه هم لاسلیک کړه چې لمخې به استرالیا تر راتلونکو 4 کلونو له للمیزمکو د ګټه اخیستنې په برخه کې له افغان حکومت سره 25 میلیونه ډالر مرسته وکړي.
موږ له 2014 کال نه تر 2013 کلونو پورې 25 میلیونه ډالر مرستو ته ژمن یو. دغه پیسې به په افغانستان کې د زراعت د ودې او د تکه د اوسیدونکو وګړو د ژوند د ښه کولو په برخه کې ولګول شي.
لو وچو یا للمیزمکو د ګټه اخیستنې د ستراتیژۍ لومړی پیل به د کابل، هرات، کندوز او هلمند له ولایتونو وي چې د چارواکو د معلوماتو لمخې د افغانستان ډیره للمیزمکه په همدغه ولایتونو کې موجوده ده او وروسته به د پلي کېدو چارې نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د کرنې او بولګول وزارت په داسې حال کې له للمیزمکو د منظم استفادې خبره کوي چې دا مهال د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره د وارداتي غنمو پیر او پلور کیږي او مودا وړاندې قزاقستان له کابل سره د شوې هوکړې لمخې هر کال افغانستان ته د 600,000 ټن غنمو د مرستې اعلان کړی وو.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایرس لومړنۍ پیخه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کېږي چې په دې پیخه کې د زیکا وایرس د جنسي مقاربت لاره سرایت کړي. دې خبر د دې وایرس د خبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. تر دې خبرې ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزی او جنوبی امریکا کې د دې وایرس له خبرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کېږي چې په تیرو 4 میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایرس تر 4000 زیاتې پیښې ثبت شوې. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې استراری روغتیایي وضعیت اعلان کړ. نوموړي ویل د دې وایرس او د ناوړه اغیزو په وړاندې په خپل ټولو امکاناتو مبارزه وکړي.
Todo meu governo está engajado no enfrentamento dessa emergência.
Dilma Rousseff وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم. څه وکولی شو د زیکا د وایروس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغېزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له 3 تر 4 میلیونو کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي راډیو نه.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې شوي او بیا په موقعي د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته سفی الله ستانکزی دراوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خاري پیوستندو شوراګانو په غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله پرون په جیپور کې د هند په جیپور کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار وکړ چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته شي. په غور کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی سکال دیرش په سلو کې زیات شوی دی. په دغو پیښو کې د خزو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي پنټاګن د راتلونکي 2018 میلادي کال لپاره د روسیې له تجاوز په وړاندې د مبارزې لپاره د 3 میلیارد ډالرو بودجې وړاندیز کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد ستر اعظم دیمتری میدویدف د هغو پلانونو ملاتړ ښودلی چې غواړي د بودجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې او تاسیسات سره مدغام کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولی شي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو په اړه کیږي.
دا د ازادي رادیو دا دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې مو ګورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. د کابل په شمول د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. د ازادي رادیو ونیزو پروګرامونو ترازو کور کله پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ګوړی اچار ل یادم مباسي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. اکثر وخت موږ د ځینو کسانو په کارونو انتقاد کوو، نورو ته د نه کولو توصیه کوو، خو بیا هم دا چاره موږ خپله ترسره کوو. کله ناکله موږ د ځان د خلاصون لپاره یو متل هم وایو چې اوبه اخیستی زکته هم لاسه چوي، په دې معنا چې د ستونزو او مشکلاتو په وخت د خلاصون لاره تعویز اخیستل ګڼو. تعویز کول او پرې باور ساتل په افغاني ټولنه کې لویه مخینه لري، خو داسې هم نه ده چې دغه کار د ستونزې نوي پیدا کړي. په لسګونو ضلعه وهل، ټکول او ان وژل د دغې ستونزې مسؤول ګڼل کیږي. لا هم د افغاني ټولنې ګڼ افراد پر تعویز باور لري، خو دا چې دا باور څه ډول دی او پایلې چې دي په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې د یو تعویز ورکوونکي هغه خبرې اورو چې د لاس خطونه ګوري.
زتا ته اول خطونه مخه مخه ز چاته نه خه مخدونه د رژوند خط دی او د سرنوشت دی د زړه خط دی او پدره کې نازکته به امکان لري د خپل د لاس ډیر هم مثلا تا د مثلا ازورده شي ولی پدره کې څنګه لري تا د کومه ربان زړه لري اما او یو هدف مثلا هم لري که کوشش وکړو خپل ادب دې هم عمر د زمان سره خپل ادب ته رسیدګي کامیابی ته رسیدګي یو وار دوه وار درې وار څلور وار د خطرو سره مواجه شوې چې د مر خطر نه هم کم نه وخدای ساتلې ولی ښه دعاګوی لري یا پښتبان یا دعاګوی چې زیاتره د بدبینانو مخه نیولې ده.
دا ډول لسګونه کسان د ښار په خواوشا کې تر سترګو کیږي چې یوازې د خلکو د غولولو لپاره ناست دي او له هغوی نه پیسې اخلي. د تابیز د تاریخ چی پاک له دینی عالمان بیلابیل نظر لري. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې د تابیز ورکول او د تابیز اخیستل د بودایانو له دورین را په دې خوا د خلکو په منځ کې دود شوی.
د دې تاریخچه د بودایانو نه شروع ده او د دې تاریخچه له هغې زمانې نه شروع ده چې هلته دین نه و او دین تحریف شوی و. د اماغې نه دا تاریخچه شروع ده. کله چې د اسلام مقدس دین راغلی دی، قرآن کریم نازل شوی دی، د دغه مسایلو جواب یې ویلی مسلمانانو ته د یو روښانه لارې په توګه باندې لارښوونې کوي. په لحاظه زموږ په ټولنه کې یا بالخصوص زموږ د کورنیو شخړو په رامنځته کولو کې دغه مسایل مهم رول لري، سره د دې چې نم وی شوي د کورونو ښځې په دغسې مسایلو کې زر ښکیل کیږي، هغه نو بیا بدبخته شي. کله د یو جادوګر کور ته ځه، څه چې پیدا کوي په خلکو تقسیموي او یو قسم ذهني ټینشن او فشار لاندې وي، فکر کوي چې رښتیا هم همداسې ده.
دا چې ولې ځینې کسان د ستونزو حل له تعویز ورکوونکي نه د تعویز په مرسته غواړي، له ځینو خلکو څخه مو پوښتلي چې د دې مسلې شاهدان دي.
دا یو عرف ګرځېدلی په خلکو کې، دا یو ذهنیت ورکړ شوی دی چې مثلا تعویز مؤثر ده، جن ده، فرید ده، دغه شیانو تحصیل لاندې راغلي دي. زمینه د بلې خوا د تګ ورته مسایده نه ده، مثلا ډاکتر ته نشي تللی، ملا هلته ورته پیدا شي، قضایي او عدلي ارګانونه دا ګیله ده چې په دومره وخت کې د شیانو مخه نه نیسي.
امو کور کې بیا داسې ام پلار به خیر سره ډېر مخالف ده د کارو سره. هیڅ نه خوښیږي څوک چې مریض نور ته چې ډاکټر ته لاړ شي او حتی چې داخل نه خلک راځي هغه تر وخت وایي، یعنی بحث کوي ورسره.
زمونږ سیمه له هغې سره د فرهنګ او تمدن نهایت عقب مانده دی، تر اوسه پورې همغه ابتدایي ژوند دی. دغسې عقاید خو خامخا ډېر حاکم دی. یعنی زه خپله خو یو فرهنګي سړی یم، کنه ما خپله نه دی اخیستی، زما پلار ما ته راوړی دی چې کله ناروغه شوی یم.
په تعویز باندې ډېری هغه کسان عقیده لري چې هغوی د دین په هکله پوره معلومات نه لري. د کونړ اوسنکی عبدالقیوم وایي چې د اسلام دین 1400 کاله مخکې خپور شوی دی، خو زموږ د ولس ځینې کسان لا تر اوسه هم په دین پوهیږي چې اسلام کوم کارونه روا او کوم ناروا ګڼلي.
اوس عجیبه عجیبه شعارونه پتی یویشتمه پیړۍ کې په دیوالونو باندې نو چې پورو پیسر عملیات او تعویزات او نو پیګم جادو شیکن او پیر چشې روحاني، یعنی عجیبه غوندې ټولنه ده.
ځینې وخت تعویز د کورنیو ترمنځ د شخړو سبب هم کیږي. د کابل اوسیدونکو مریم بیا د خپل کور کیسه کوي، وایي چې د یو غړي د تعویز کولو له وجې په ټوله کورنۍ کې جنجال جوړ شو.
زما خپله د سترګې لیدلې حال هم دا چې په کور کې مناسبات دومره درهم پر هم فقط دوه تعویزونه پیدا کولو کې وشو. تعویزونو کې د ټولو کورنۍ نوم نشته شوی و او په هغې کې نشته شوی و زبان بند زبان بند زبان بند. کومه انګور د خپل د خواښې او اندرور په خاطر ځي، انګور ته د خواښې نشانی وایي که نه وایي، یو نښه که ووایي وایي ولا هماغه ده. که کومه خواخی زی د انګور په نخه کې کومه نشانی ورته وایي چې مثلا پزه یې پیټه ده یا مخې داسې ده، هغه فکر کوي چې دا خو همدغه به یي همدغه ده چې مناسبات عین تر دې حده پورې رسیږي چې ما اورېدلی دی چاقو کشي شوی په منځ کې د نارینه و جنگ شوی و، خصوصا د کابل په ښار کې دومره زیات شوی ده چې حتی د سرکو په سر ملایان ناسي تعویزونه ورکوي. دا یو تجارت ده، بازاریابي ده. یو کس چې ورځي هغې ته حتما پیسې ورکړ کیږي چې ته زه دغسې یو تبلیغ وکړه تا ته به دومره پیسې مونږ ورکوو. دروازې څنګ کې ناست و وایي دومره مریضان دې ته راځي.
د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی سید حبیب شاکر د اسلام له نظره تعویز معنا ګڼي. دا هم زیاتوي چې تعویز ورکوونکی هیڅکله د ډاکټر کار نشي کولی چې د یو چا درد تشخیص کړي بیا درملنه وکړي.
علما من حیث عموم غوی طبیبان نه دي چې خلق تداوي کړي. په ډیرو احادیثو کې د تعویز لیکنې نه ممانعت راغلی. تعویز باید ونه لیکل شي. یو شمیر محدود کسان دي چې هغوی هغه تعویز چې په هغه کې آیت کریمه یا معصوره دعا ولیکل شي وایي دا جائز ده. کنی نور ټول علما وایي چې تعویز لیکل عموما ناروا کار ده، غیر شرعي کار ده. داسې څوک د دم او د تعویز نه د ځان لپاره معاینه خانه خلاصوي او خلک ورباندې غولوي او د تداوي مرجع همدا شیان بولي، دا په شریعت کې جمهور علما وایي چې دا درست کار نه ده، ناروا کار ده، حرام کار ده. یو شمیر وایي هغه تعویز جایز ده چې په هغه کې مسنون دعاګانې لیکل شوي وي، جایز ورته وایي، دا نه چې هغه سنت وبولي یا مستحب وبولي. من جاور و ملنګ چې په خلکو باندې داسې شیان خوري، یره ورباندې خوري، لوټه ورباندې خوري، داسې شیان ورباندې خوري چې هغه باعث د دې کېږي چې خلک ووژنې، مېرمنې ووژنې، اطفال ووژنې، دا اشخاص قاتلین بلل کېږي. او د قاتلینو جزا په شریعت کې معلومه ده، څوک چې قصدن څوک ووژنې جزا یې دا ده چې هغه باید ووژل شي. د افغانستان په قوانینو کې هم د دې لپاره جزاګانې ټاکل شوې دي.
قدرمنه دوستانو، تر دې دمه په خبرونه کې روښانه شوه چې تعویز اخیستل او پر چا تعویز کول اسلام منع کړي دي، خو په هغو کسانو چې تعویز شوی هغوی څه وکړي؟ دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون له استاد عبدالله کمول څخه کړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو وشو د سخت تکلیف سره مخ شو. قرآن کریم د هغې په رابطه وایي چې کله جبرئیل امین راځي او یو ملایکه بل او یوې سر ته ودرېږي او بلې خپو ته، د هغه په رابطه پوښتنه کوي چې تکلیف څه شی دی. ورته وایي چې پلانۍ ښځې په ده باندې سحر کړی دی، علاج یې څه شی دی؟ نو د قرآن کریم آیاتونه ورته وایي چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. د دوو سورتونو دا دې ولولي، کله چې دا لولي د هغې هغه غوټي چې یا هغه بندونه چې هغه تعویزونو ته ورکړ شي خپله خلاصیږي. پیغام دا دی چې د قرآن کریم تلاوت، اذکار او لمونځ او دس دا د دغسې منفي شیانو مخه نیسي او انسان نه پرېږدي چې په دغسې شیطانی جالونو کې ښکیل شي. او د دغسې شیطانی جالونو او آفتونو مخه او د دې د نیولو لارې چارې یوازې قرآن کریم کې موږ پیدا کولی شو. په افغاني ټولنه کې، په مجموع کې، د اسیا په ټولنه کې چې آسیایي ټولنه کې موږ ګورو، دغه شی رایج دی. د خلاصون تر ټولو اسانه، ارزانه او مفیده لار د قرآن تلاوت دی. قرآن کریم که څوک سحر کې تلاوت کی او له کوره ووځي، د محافظ الله دی، ملایکې دی، هیڅ قسم جادو او سحر په دې دغه نشي کوي. آیات کرسی دې لپاره بهترینه نسخه ده. سورت فاتحه او سورت اخلاص او سورت ناس چې ورته وایي، دا د دې لپاره بهترینه نسخه ده. زه فکر کوم په دغه ټولنه کې زمونږ د افکار د اذهانو د تنویر لپاره د میډیا د لارې، د مطبوعاتو د لارې، د منبر د لارې باید خلکو ته دا پیغام ورسول شي چې جادو، سحر او دا شیان چې دي دا هیڅ نشي کولی، په هغه صورت کې چې موږ د اسلام په مقدس دین باندې پوره آگاه او پوه اوسو. بدبختی دا ده چې موږ نه په اسلام کې پوره مطالعه لرو او نه په ساينس او ټیکنالوژي کې. که چیرته دغه جادوګر کور او محل او د اوسېدو د بدوباش ځای وګورئ، سړی فکر کوی شي که د هر څه کوی شي نو ځان ته ولې د یو سالم ژوند د جوړولو زمینه نشي برابرولی. او که چېرته موږ په ټیکنالوژي پوهېدی نو موږ به ویلی چې دا چې پیاده ګرځي او دا چې د برق نه محروم دی او دا چې د ښه ژوند نه محروم دی، نو دا ټیکنالوژي ولې د تعویزونو او دغه په رابطه نشي کولی؟ ولې په یو چا داسې صحت نشي کوی چې دا جادوګر وزیر شي؟ دا پوښتنې ولې زمونږ زنانه، زمونږ ځوانان، زمونږ خلک د دې جادوګرو نه کوي چې ته خپله په دغه حالت زما سلو روپو ته ناستې، لسو روپو ته ناستې، سوال کې چلونه جوړې، نو ته ولې خپله داسې څه نشي کولی چې هغه ستا ژوند لاخل کړي؟ ته پخپله د یو بدبخته ژوند خاوند یې، نو زما په ژوند په خوشبختۍ کې به ته څومره رول ولري؟ جادو او سحر د ټولنې په بدبختۍ کې تر ټولو لوی عامل دی.
څومره دا وړاندې چې د فرخوندې په نوم ځوانه نجلۍ له همدې وجې ووژل شوه، مسؤولو کسانو پرېکړه وکړه چې له لارو او کوڅو څخه تعویز ورکوونکي ټول کړي. دا کار یې تر یو حده وکړ، خو په دې وروستیو کې بیا هم تعویز ورکوونکي ډېر شوي. دا چې ولې تعویز ورکوونکي بیا راپیدا شول، د حج او اوقاف وزارت له معین دایالحق عابد نه مو پوښتلې دي.
کابل ښار کې مونږ اتلس ناحیه د کسانو مونږ تصفیه وکړو چې تقریبا 200 دکان یا مرکز و چې د دکانونه مسدود شو او فعالیتونه بند شو، او ضمن مونږ یو طرزالعمل جوړ کړو چې د دې خلک فعالیت باید حداقل د شریعت پر خلاف نه وي. کوم ګزارشونه مونږ ته رسېدلی چې مونږ هم دا تاییدو چې یا مخفیانه فعالیت شروع کړی یا هم تغییر د مکان، یعنی خپل ځای بدل کړی او بل ځای کې فعالیتونه کوي. مونږ دې مورد کې تصمیم نیسو او کوم لازم اجراات دي هغه ترسره کوو.
Thank you.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام یم علاقه د حکومت همداسې وچ تیر شو نه ووریدل او نه هم د اوسالې تمه پیدا شوه لکه له حکومت چې د سوکالۍ او پرمختګ تمه نه کیږي. د خپرونې په پیل کې څو مهمې خبرتیاوې واورئ.
The Fast Learning English and Technology the course خبرتیا The Fast Learning English and Technology course د انګلیسي ژبې زده کولو او په انټرنیټ او موبایل چټ میسج او کومنٹ لیکلو شوقیانو ته خبر ورکوي چې نوموړی کورس خپل فعالیت پیل کړی او داخلي روان دي. نوموړی کورس د لوړو فیسونو د اخیستلو په بدل کې خپل مراجعینو ته لاندې اسانتیاوې برابروي. لومړی پهونه کې دوه ځله د قرغې بند او باغ بابر پکنیک او درې ځله د نوي ښار په رستورانتونو کې ډله ییزې پارټۍ. دوهم د درس په منځ کې د جوس پیپسی او انرژیو د یو یو بوتل څښل. دریم په میاشت کې یو ځل د هندي کامیابو مشهورو فلمونو شو. همدارنګه زموږ کورس خپلو زده کوونکو ته له ژاولو د پوکانو جوړولو او د سګرټونو لګیو د حلقو ایستلو او واکینګ چلونه په مفت ډول ور زده کوي. د درس په جریان کې د فیسبوک چکول، د میسج ځواب ورکول او لایک کول اجازه هم شته. له کورس سره په خوا کې لاسري سلمانۍ او رجګه سهولت او د بلیارد کلب هم موجود دی. ژر راشئ، زموږ له سهولتونو څخه ګټه واخلئ. ډک جیبونه ستاسې، اسانتیاوې زموږ.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پانتون دکتورا هم ولري. څلورم په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم قدی باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیمل ویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام د ډرایورای خوشامان او سټایل لایسنسونه کلری او کې نه لري د شرکت ادارې په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی او هغه هم دومره چې که د شرکت خاون په یو اصل کنځاوي ورته وکي نو مخ هم وروانه ډوي. ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي نو باید ځان د شرکت د خاون نادود او غوسو ته ټینګي. مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویو غانو نیټې د ټلیفون لاره اعلانې. د پروژو ګټه ډیرو کسانو ته رسیږي نو ځکه ټول د پروژو خوبونه ویني. د سړک د یوې پروژې له حاله مو خبرو.
صاحب
آیت راغه
رادیشی نو غلی ورختای
صاحب د سرک به جواب ورکو
ولی په سرک څه شوی دی
خو هغه د بودی چې خلاص شو او د سرک لا پنځمه برخه هم نه ده جوړه شوی
دلبر خانه لکه د مرغی دومره وړو کې زړه دی ما ویل چې ته به څومره غرز لري
صاحب په غټوال می متیر وزه په دغه کارونو کې ډیر بی زړه يم
زه پوهیږم خو که په یوه بله پروژه کې هم راسره وي نو دا ویره به دې نه وي بیا
صاحب نو اوس به څه ځواب ورته وایو
د مصرف سندونه دي جوړ کړي
جوړ کړي مې دي خو که هغوی سرک وګوري نو بیا به څه کوو
هغه دوه لکه ډالر چې پاتې وو هغه خو شته در سره
وو شته را سره خو د یو نیم میلیون نورو ډالرو ځواب به څنګه ورکوو
لیونیه دغه دوه لکه ډالر به د هغو یو نیم میلیونو ځواب ووایي که نه
پوه نه شوم صاحب
ساده سړیه له دغو دوو لکو نه یې سمدستي یو لکه یاد ته ورکړه او یو لکه والي صاحب ته
والا صاحب اسمې سر پې خلاص نه شو
خیر خلاص بشي صاحب د سړک کار خو مو ولیده
هو ولیدو خو ډیر لږ ځای مو جوړ کړی دی کار مو ډیر ورو روان دی
صاحب رښتیا وایې خو بودیجه خلاصه شوه
بودیجه خلاصه شوه
او صاحب یوازې دغه یو لک ډالر پاتې دی او دا مو صاحب د تاسې برخه ساتلې ده ځکه چې په دغه یو لکو ډالرو اسې هم کومه خوا نه رانیول کیږي
هو رښتیا وایې ځکه چې ادمال به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي
او صاحب باور وکړئ چې یو موټر خاوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده همداسې د موټرو کرایې د کارګرانو مزدوري او نور درواخله
نه نه تاسې ملامت نه یې اوس ولاکه څوک تشه خبره هم بې پیسو وکړي زه حیران یم چې په یو نیم میلیون ډالرو مو لا څنګه په پنځه کیلومتره سرک باندې دومره ډېرې خاورې اچولې دي
والا صاحب شپه او ورځ مو یوه کړې ده او کار ته مو ډډه اچولې ده
ځه په وزیر صاحب اطمان تقدیرنامه درته لیکم او د هغه بل سرک پروژه هم تا ته درکوو ځکه چې په رښتیا ډېره ښه د کار تجربه لري
مننه صاحب خدای مو د موږ له سره مه کموه
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سرک له سره نه کموي
د یګبام د هوا ماتل خوب مو اوریدلای وی کنه مو وی اوریدلای په کیسه بمو مون خبر کو پامو کای
آفرین لوره تفسر گودی جار شم ها خواند نور چو ویل
موره دیر فرمایشونه را کرل
دی چی شی؟
ویلی چی ده پلار او مور عزت او قدر بمی کوی او طول او راز با لاس پنامه ارتا ولاره
بیا تا چو ورتا او ویل
ما ارتا ویل چی دغه خوبونه دیو با تا او ویا نه ده چا خدمت کولیسم او نه چا تا قدر ور کولیسم قدر باید دی ما اکری چی لبل کور را غلیم
تر خلی دی جار شم لوری پام کوا چی ورتا بزنه نسی کنه بیا با طول عمر دی خواه و خسر مین زی
زبی غمه و سموری تو غمرم خدای نیم خورا کری
ولوری میله دی خبر منی کنه
اوه دا سیدهی چی نمر دی را تنها جوانده دی مال اجازه پراتا یا غلا پوبم نسی چکلی تو خوی لانور کارونه خی
قربان دی شم لوری ترکا زه خدای دی در سکونه ورون کی دغه دی جباوری زوی
موری دا څنګه لور او مور پټه مرکه سره جوړه کړې ده
بس بس سر دې دی وهلو دی خدای دې دغه سی بی فیض زوی چاته نه ورکوي لکه تا غوندي
ولی و موری ما څه کړی دی
نور به څه کوي ای د ښځې غلامه ټوله ورځ ورسره ناستې او موږ دې په یادم نه یو
دا څه وایې زه خو ټوله ورځ کار کوم په کور کې کله ناست یم
نه نه کار هم ورته پرېږده چې د چین ښاپیرۍ دې راوړې ده
وا مورې هغه هم تا راته کړې ده او تا یې صفتونه راته کول چې داسې نجلۍ ده چې جوړه یې نشته ده
او ما درته کړې ده خو د دې لپاره مې نه ده درته کړې چې غلام یې سه
نو څه پې وکړم مړه یې کړم
مړه کوه یې ما ورته نرشه یو ځلې یې سبا ډبوه یو ځلې بېګه چې سد سر ته ورشي.
و مورې څه ګناه یې کړې ده چې دومره دې زړه ورته ډک دی؟
ته ګوره، پرون مې زړه په تنګ شو او په ژړا شوم، خو دغې سپین سترګې سترګې هم راسره لنده نه کړه.
پرېږده یې مورې، خدای خبر چې په ورور مې څه جادو او منتر کړي دي چې داسې وار و پار ورته خطا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شم کلم زار دی شم کلم د پختو سندر ولیکا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولیکا زار دی شم کلم د پختو سندر ولیکا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولیکا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولیکا
سلام و به برنامه